السلام علیکم ستړي مشي د بشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نیک پیرزونه قبول کړئ په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ جوش په ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعات مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکارا انیس حاجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی نن د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او خبریال سیرل المیډا د لاور عدالت ته وړاندې شوې دي. پاکستان په جلال آباد کې خپل کونسلګری بیرته پرانستې ده او جنوبی کوریا وای د شمالي کوریا امریکا چارواکي د دویم سرمشري لپاره سلا شوې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوخانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د ډان وسپانی خبریال سیرل المیډا نن د لاور عدالت ته وړاندې شول. په دې مقدمه کې په نواز شریف تور دي چې هغه په یو مرکه کې د ممبۍ ترهګرو بریدونو په اړه د پاکستان د رسوا کولو هڅه کړې وه او بیا یې شاهد خاقان عباسی ملاتړ کړی و. د لاور های کورټ د ډان وسپانی خبریال سیرل المیډا نوم هم له اگزیټ کنټرول لیست څخه د لری کولو امر کړی دی. د پاکستانی رسنیو لمخې لاور های کورټ د نواز شریف او شاهد خاقان عباسی ضد د درغلیو د مقدمې اوریدنه د 28 اکتوبر پورې ځنډولې ده. د پاکستان چارواکو نن په جلال آباد کې خپل کونسلګری بیرته پرانستې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي وو د افغان چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته یې د کونسلګری د پرانستو پریکړه کړې او د دوشنبې په ورځ خلک کولی شي چې د ویزو لپاره کونسلګری ته ورشي. د مشال ریډیو خبریال بیا وایي د کونسلګری بهر خلک نن د ویزو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د اګست په 13 نیټه د پاکستان کونسلګری چارواکو د ننګرهار په ولایتي ادارې تور پورې کړ چې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او کونسلګری یې وتړله، خو افغان چارواکو دا تورونه رد کړي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکسی ویلي په پاکستان کې میشتو پښتنو ته د پښتونستان په نوم ځانله صوبه ورکړل شي. نوموړي پرون په کوټه کې د 1973 کال د 8 اکتوبر د پیښې په یاد کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان آئین ډېر په خواریو جوړ شوی خو په هغې کې پښتانه تقسیم کړل شوي دي.
دا این پر نپوری پشتون پا چنور چکرو کی تقسیم ساتلی دی زیدو تا دبلو سر آتر دیم میا والی اچه که پا پنجاب کیا چه ولی دی خیبر پشتونخوا ایزان صوبه دا پر پاچه اوس جنگ دی لاله دا معلومه دا پشتونخوا ملی آن پاچه دا پشتون دا چی پر نپوری چون پشتون وطن با پا یو صوبه کی.
محمود خان اچکسی د افغانستان په اړه بیا ویل په افغانستان کې د بهرنیو مداخلت د مخنیوي لپاره د دغه هیواد په پولو د ملګرو ملتونو امنیتي ځواکونه سپرسی کړل شي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو پر مهال د نظم اداري چارواکي وایي په کرمه کې د بیا رغونې او لسایي کډوالو سره د مرستو لپاره به ډېر زر له انتظامي او مرستندویو ادارو سره خبرې کوي. د اف ټي ایم ای یو مشر احسان داوړ دا خبره له هغې وروسته پرون مشال ریډیو ته وکړه چې پرون د کرمې د زاوې سیمې ځینو خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته د بنیادي سهولتونو د نشتوالي شکایتونه وکړ. احسان داوړ وایي
غیر سرکاری تنظیمی نه دي چې هغه په دې باندې چار کو بچو نه دپاره د سکول انتظام یا د عارضي د موبایل هسپتال انتظام دا ښه خبره ده چې دی دا مسالې په ډاګه شوې. انشاءالله په دې باندې به موږ خپل طرف نه مکمل کوشش کړي چې دی مشکلات موږ سمره هم کموله شي چې کامې کړي.
د زاوی سیمې یو مشر ملک نور خان پر مشال ریډیو ته ویل په سیمه کې د نښتو او پوځي عملیات له وجې ډېر زیان رسېدلی او دوی د تعلیم، صحت، پاکو اوبو، سړک او د رابطې نظام ترڅنګ له یو شمېر اسانتیاو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د امریکا څنګړي استاذي زلمی خلیلزاد پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر دفتر څخه پرون ناوخته په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو چارواکو پرون ماښام پارک ماڼۍ کې ولیدل چې پکې ولسمشر غنی د سولې د پروسې د بریالیتوب او د امنیت د ټینګښت په هدف د افغان حکومت د هڅو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي په دې موقعه زلمی خلیلزاد ویلي چې په دې پروسه کې به د امریکا حکومت او ولس له افغانانو سره ولاړ وي. د زلمی خلیلزاد د اکتوبر 14 مینا تر 14 پوری پلس روزنه دوره کې افغانستان، پاکستان، متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عرب ته سفرونه شامل دي. د افغانستان په هرات ښار کې پرین ماخام په یوه چاودنه کې وطن زخمیان شوي دي. د هرات امنیا کمانډانې ویان محمد عارف جلالی پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه په یو موټر سایکل کې شوې ده او په زخمیانو کې یو پولیس هم دی. د جنوبی کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د دویم مصر مشري لپاره سلا شوې ده. د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر څخه د بیان پرون لاغرسته خبر شو چې د امریکا بهرنی چار وزیر مایک پومپیو سول خارتا ورسید. نوموړي پرون سهار د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدلی وو. د مایک پومپیو په وینا په هیواد کې د اټمي وسلو څخه د سیمې پاکولو په اړه ګټورې خبرې شوې دي. د جنوبی کوریا په بیان کې د مایک پومپیو په حواله ویل شوي چې هغه او کیم د شمالي کوریا امریکا ترمنځ چې څومره هم زر ممکنه وي د دویم سر مشریزه کول لپاره سلا شوي دي. مایک پومپیو تر اوسه د دویم سر مشریزه په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون په جون میاشت کې د دواړو ترمنځ د یوې تاریخي سر مشریزه په لمحال لیدلی وو. د ابو هوا بدلون په برخه کې سړنکارانو غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو تودوخې په خطرناکه کچه زیاتېدو لپاره دې په فوري توګه ګامونه پورته کړل شي. د حکومتونو ترمنځ د ابو هوا بدلون په اړه یوې ادارې IPCC نن په یو رپورټ کې ویلي که د تودوخې درجې زیاتېدو هم د موجوده وخت په څیر دوام وکړ، 2013 او 2025 کلونو ترمنځ د تودوخې کچه 1.5 ډیګري سانتي ګریډ ته رسیدلی شي. یادې ادارې زیاته کړه د ځمکې سطح 1 ډیګري سانتي ګریډ ګرمه شوې ده او د 3 یا 4 ډیګري سانتي ګریډ پورې د ګرمېدو په لور روانه ده چې ژوند به پکې بیا رستو نشي کېدی. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زوم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خصول کیږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.63 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 3.30 روپۍ او په 4.30 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 4.10 روپۍ او په 4.90 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ اغستل کیږي او په 1.72 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو، کوئټه او ژوب کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 18، ژوب کې 25 او 6، او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبي او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورئ. د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی نن په لاهور هایکورټ کې د یوې مقدمې اورېدنې ته حاضر شول. تازه حال درکو: په جلال آباد کې پاکستانی کونسلګری یو وار بیا پرانستل شوه. افغانان څه احساسات لري؟
نن زه ډیر زیات خوشحاله یم چې پاکستان کونسلګری خلاص شو، دا په دې خاطر چې موږ ډیر زیات مجبوریتونه دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وايي په پاکستان کې د ټولو پښتنو ته د پښتونستان په نوم یو صوبا ورکړل شي. د کورمې زاوی سیمې اوسیدونکي وایي له بنیادي سهولتونو محروم دي. دوی څه مشکلات لري؟
بالکل نړیواله ده، تاسو کې زما څه انتظام نشته. د المستی د نستی د لارې د بیمارۍ هیڅ ترتیب زما نشته. موږ چې بیماران په ټول سره رسوو، ناغه د مینه د روپې د تکلیفاتو واجب مړ.
په پاکستان کې د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت خلاف د یو نوي سیاسي اتحاد د جوړېدلو هڅې روانې دي.
د ملک د تحفظ د پاره او د ملک د استحکام د پاره که سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کښېنني، دا ملک نور هم ورانې طرف ته روان دی.
یو شمیر نور کورني، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظمان میانواز شریف او شاهد خاقان عباسی نن لاهور ای کورټ ته د یوې اوریدنې لپاره حاضر شوې دي. دا وخت د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان موږ سره دی. طاهر خان صاحب سلامونه، د دغه اوریدنې تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیره مننه ستاسو. لکه څنګه چې تاسو وی، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او سره سره شاهد خاقان عباسی او بیا د دان او رسپانې چې کوم کالم نگار دی سر البدا، دوی حاضر شوي نن په لاهور کې های کورټ ته، عالی محکمې ته، او د دوی خلاف په لاهور کې یو د مدني ټولنې یو غړی ده، د امنا ملک، هغه یو خوا کړی چې نواز شریف کوم بیان ورکړی و د مئی په میاشت کې انټرویو ډان ته، نو د هغې په نظر هغه بیان چې نواز شریف پکې سوال کړی و چې ولې خلکو ته اجازه ورکړی شوې وه چې د پاکستان نه لاړ شي او د هندوستان په بمبئی کې حمله وکړي، دغه بیان خلاف هغه بیان یو درخواست کړو چې د هغه په نظر نواز شریف غداری کړی دا. نو دا هغه نن اوریدنه وا سماعتو چې نن اټانی جنرل الته حاضر نشو، نو دغه سماعت تر اکتوبر د 28 هغه زندورې شوې دي. البته عدالت نن په لاهور کې د ډان هغه کالم نگار سر المیدا چې هغه ته وړاندې د نیولو یعنی ارست وارنټ دغه جاری شوی چې هغه ونیول شي، هغه نن منسوخ کړ، ختم کړ. او بل د دغه ډان ورسپانې د کالم نگار د پاکستان نه په بهر تلو باندې بندیز هم لګېدلو، دغه نوم په ای سی ایل باندې چې ورته وي هغه چول شوی. نو نن عدالت هغه نوم دغه د ای سی ایل دغه لست او فهرست نه هم لدګړي نه غوښته و چې غواړي د پاکستان نه بهر له هم شیرنن. ډیر مختصر دغه سماعت شوی دی او نواز شریف مخکې نو حاضر شوی، نن هغه حاضر شو او خاقان عباسی هم حاضر شوی.
سمه ده. طاهر خان صاحب، بل موضوع دا چې ریپورتونه دي د مالی درغلیو د مخنیوي نړیواله ادارې یا اف ای ټی اف چارواکي موي چې اسلام آباد ته راغلي دي، که په دغه باندې څه معلومات زمونږ اوریدونکو ته ورکړي.
دا خبره درسته چې نه کسیزه یو وخت لاوي هغه اسلام آباد کې دی دغه اف ای ټی اف تنظیم، هغه پاکستان کې دا وخت خبرې شروع کړې دي. 13 وخت راغلی او دلته ویلي شوي دي چې دی په 12 ورځې پاکستان کې وي، او بنیادی مقصد د دې وخت د سفر دا دی چې پاکستان چې د پاکستان نوم د فروری په میاشت کې په خړ لیست کې شامل شوی، ځکه چې دغه ادارې ته دا شک چې پاکستان وسلوالو ډلو ته ترهګرو ته چې کوم پیسې د بهر ناراضي د هغې دا نظر چې د پاکستان په دې کې ناکام شوی دی، پاکستان چې دغه پیسو مخه ونیول شي، نو دغه اول پاکستان په خړ لیست کې په فروری کې شامل شوی. پاکستان ته وخت ورکړل شوی دی چې د تور لیست نه د بچ کېدو د لپاره، ځکه په تور لیست کې که پاکستان کله شاملېږي نو بیا د پاکستان د لپاره د نړیوالو مالیاتي ادارو نه پیسې اخیستل، نورو هیوادونو ته سرمایه کاری کېدل او دغه رنګ نور هم هیوادونو سره معاملې کېدل، پروجیکټونه هغه به مشکل کېده. نو پاکستان ته وخت ورکړل شوی دی چې دوی په خپل نظام کې اصلاح راولي چې دغه ډلو ته پیسې ورنشي، کاغه د حلالې د لاروي، کاغه د هونډۍ د لاروي یا د غیر بانکي نظام د لارې پیسې. نو دوی به اوس پاکستان هغه اقدامات هم ګوري چې د فروری نه تر دې وخت پورې پاکستان په خپل مالیاتي نظام کې، بانکي نظام کې، نور چې کوم ادارې دي د هغې په نظام کې څومره اصلاحات راوستي دي چې وسلوالو ډلو ته د پیسو مخه ونیول شي. نو دې خبرې نن شروع شوې دي، دا به جاري وي او دا چې وخت کم راغلی دی دا به چاپه موهی دی، به بانکونو تمزی دی، به نور ادارو تمزی دی، په خپل باندې هغه نظامونه ګوري چې په کوم ځای کې څنګه نظام دی او څه اقدامات پاکستان اخستی دي.
سامه دا ډیر مننه طاهر خان صاحب چې په تفصیل مو زمونږ اوریدونکو خبر کړل. د مشال ریډیو خبرونه اورئ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې بل موضوع په جلال آباد کې نن د پاکستان د کنسولګری بیرته پرانستل دي او دغه کنسولګری نن د ویزو ورکولو کار هم شروع کړی دی. یاد کنسولګری د اگست په 9 نیټه په دې خاطر تړل شوی و چې ګنې د ننګرهار ولایتي ادارې په چارو کې لاسوهنه کوي، خو افغان چارواکو وروسته دغه مسله په کابل کې د پاکستان له سفارتخانې سره واضح کړه چې په نتیجه کې یې په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری د ویزو ورکولو سلسله نن بیا شروع کړه. په دې هکله نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د سباندی یوې میاشتې ځن وروسته په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری نن دوشنبه یو ځل بیا افغانانو ته د ویزې د ورکولو کار پیل کړ. د ویزو په اخیستلو کې د ننګرهار ولایتي اداره د یو میکانیزم له مخې د ولسوالیو په تناسب جدول جوړ کړی چې ویزا اخیستونکي سراج العمارت بن ته ورغواړي، د ویزو د اخیستو نمبر ورکوي او له هغې وروسته کنسولګری ته ورځي او خپل نمبر ته په قطار کې درېږي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼی وایي چې ویزا اخیستونکو ته د اسانتیا په پار ولایتي ادارې دوه ګروپونه تنظیم کړي چې یو یې په سراج العمارت بن کې او بل یې له کنسولګرۍ نه بهر ویزا اخیستونکي په قطارونو کې تنظیموي. سراج العمارت بن ته د هغو ولسوالیو سلګونه کسان په قطارونو کې ولاړ ول چې په دوشنبه یې د ویزې اخیستلو نمبر و. یو تن چې د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دی او د ویزې اخیستلو لپاره بن ته ورغلی، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
مانو سید خاطر شاه ده، خپل مریض ما شوکت خانم نه علاج کوم د تخور نه، کوم چې د ویزو مشکل تر اوسه پورې او کنسولګری بند و. یوازې ما ته نه، ډیرو مریضانو ته دا مشکلات وو. دا چې مونږ پر لحاظ مونږ محتاج یو، نه کېږي زمونږ غونډي ملک دی. ما خپل اوس دا لسم تاریخ دی، که چېرته یو ورځ نورم وځنډوي بیا هسپتال ما ته دې میاشت نمبر نه راکوي.
پخوا به د کنسولګرۍ په شاوخوا کې کمیشنکارانو د پیسو او واسطو په بدل کې خلکو ته ویزې لګولې، چې دې چار ولایتي اداره مجبوره کړه چې د ویزو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي. اوس چې د همدې میکانیزم له مخې د ولسوالیو په کچه خلک ویزې اخیستو ته راغلي ول، د ولایتي ادارې له دغې کړنې خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه لیکد نن ډېر زیات خوشاله یم چې د پاکستان کنسولګری خلاص شوه، دا په دې خاطر چې موږ ډېر زیات مجبوریت ناروغ لارم او غواړم چې ویزا وهم او خپل ناروغ دغه ته ویسم پېښور ته.
زما نوم نصر احمد دا، چې د پاکستان کنسولګری خو شو چې خلاصه شوه. اوس کار ښه منظم روان دی، ډېر ښه کار دی. په لمبر معامله ده، کمیشن کاران هر څه ختم شوي دي او ډېر ښه سور کې کار روان دی.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د جوړ کړي جدول له مخې به د هر یک شنبې په ورځ د پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو تذکیره لرونکو ته ویزې ورکول کیږي. د هرې دوشنبې په ورځ به د روداتو، پچیراګام، چپرهار، خوګیاڼو، شیرزادو او ایسارک ولسوالیو تذکیره لرونکو او کوچانو ته ویزې ورکول کیږي. د هرې سه شنبې په ورځ به د هسکې مینې کوټ، غنیخیلو، اچین، دوربابا او نازیانو ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزې ورکوي. په چهارشنبه به د بټیکوټ، درینور، کامی، خیوي، ګوشتي، ممندري او لالپوري ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزې ورکوي. او د هرې پنجشنبې په ورځ به د جلال آباد ښار په ګډون د سرو رود او بیسودو ولسوالیو تذکیره لرونکو ته ویزې ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي غوښتنه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې ویشل شو ټولو پښتنو ته د پښتونستان په نوم یوه صوبه ورکړل شي. نوموړي همداراز له ملګرو ملتونو هم غوښتنه کړې چې د افغانستان په سرحدي پوله د نړیوال پوج ځای پر ځای کړي او په دغه هیواد کې د ګاونډي هیوادونو د لاسوهنې مخنیوی دې وکړي. محمود خان دا خبرې د یوې غونډې پر مهال کړي چې تفصیل یې دې رپورټ کې درکوو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي تیر ماښام په کوټه کې د 8 اکتوبر 1903 اتیا د شهیدانو په یاد کې و جوړې شوي وی جلسې ته د وینا کول پر وخت ویلي دي چې په هیواد کې د یو کس د وزیر اعظم د جوړولو لپاره په لویه کچه په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، کوم چې د پاکستان د اساسي قانون په ضد یو غیر عیني عمل و. محمود خان اچکزي دا هم وویل چې د پاکستان پر اساسي قانون باندې اوس هم ډېر اعتراض شته، خو دا عین په ډېر مشکل سره جوړ سوې دي.
څوک د عمل چلول غواړي او یقینا چلول غواړي د هغه لپاره آئین د قومونو منځ کې معاهده ای. هغه آئین پنجابي ته صوبه ورکړې ده، سندي ته صوبه ورکړې ده، دغه آئین د پښتانه یوې ټوکرې ته صوبه ورکړې ده. بلوس ته یې خپله صوبه ورکړه، زه هم په دغه کې ورپرېښو. دا آئین پر د پورې پښتون په څلور ټوکرو کې تقسیم ساتلی دی. زه نو زه د بلوس سره تړلی یم. میا والی اچک په پنجاب کې اچولی دي. خیبر پښتونخوا یې ځان له صوبه ده، پر پاچا اوس جنګ دی. لا نه ده معلومه د پښتونخوا ملي آئین پارټۍ دا غوښتنه ده چې پر د پورې ټول پښتون وطن به په یوه صوبه کې وي. که د چا خوا به دیږي که نه به دیږي، دا به جوړېږي او د دې نوم به پښتونستان وي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر په وینا، او موږ د خپلې خاورې د ازادۍ لپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي. هیڅوک و پښتون قام ته دا نه شي ورښولی چې ازادي و څه ته وایي او د وطن سره محبت څه ډول کېږي. نوموړي په افغانستان کې په روان جنګ باندې خواشنۍ څرګنده کړه او د سکیورټي ګوند څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د ګاونډي هیوادو سره پر پوله باندې د ملګرو ملتونو نړیوال فوج ځای پر ځای کړل شي.
څلوېښت کاله افغانانو د خپل وطن پر حریم باندې، د خپل وطن پر اختیار باندې سرونه ورکړه. موږ دا وایو پښتونخوا ملي پارټۍ چې دا یو سلامتي کونسل دا څلور پنځه زورور دوی زورور دي. دا چمبومونه چې لري امریکا، روس، چین، فرانس او انګریز، دوی وایي چې افغانانو ته موږ کومک ورکړی وو چې دوی د خپلې ازادۍ دفاع وکړو. دوی څلوېښت کاله دفاع وکړه، اوس یو څوک په لګیا دي مداخلت کوي. دوی نشي ګرځولی. دوی مهرباني وکړي دا پنځه قوتونه د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا دا کوربه متحده فوج راواستوي یا خپل فوجونه راواستوي مخ ته افغانستان همسایګانو ته چې دلته به څوک نه افغانستان کې به څوک مداخلت نه کوي او افغانان ټول سره کښېنی روغو په دوې میاشتو به دا وکړو.
و جلسې ته د پښتون قومي جرګې مشر نواب ایاز جوګزی، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټري عبدالروف لالا او سینیټر عثمان کاکړ تر څنګ نورو وینا کوونکو هم ویناوې وکړې. دلته خبره ده ونې ورده چې پر انتخابي کمیشن باندې د دې څخه لمخه هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګېدلې دي، خو انتخابي کمیشن همیش دا تورونه رد کړي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې داغه مین لژوند د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کورمه کې د زاوی متاثرین وای خپل سیمو ته تر استنېدو وروسته د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي، چې پکې د صحت او تعلیم تر څنګ نور سهولتونه د نشټ برابر دي. دوی وای له دې وجه د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې په دغه سیمه کې به ډیر زر بنیادي سهولتونه برابر کړل شي. په دې حقله تفصیل د طارق اورگزی رپورټ کې ورو.
د زاوی اوسیدونکو او متاثره کا زید رحمان وای په سیمه کې سرکاري سکولونه لا وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت رنګ شوې دي او اوس هلته د تعلیم سہولت نشته. زید رحمان زیاتوي په سیمه کې د ماشومانو تعلیمونه متاثره کیږي، نو په کار دي چې حکومت د سکول بیا آبادکاري زرت زر وکړي.
دلا دا پسې مرامات ورته پکور دا او ستاسو سری غناو په ځرتي مخکیم پکې نو وګور کې میاس په اوتې غره تینځ میاس ته بناو اوس بالکل سکولم خراب ته مرامت کار پکې ضرور پکار دی.
یو بل ځای سدون کې خالد وای پسما کې امن دی او دوی خوشاله دي، خو هلتا د صحت او نور د سہولتونو د نشټوالي لکه بل ژوند ورته تیر وړ ډیر ګران دی.
اوس ما چیس مې را کور دا ما ایواز نه نه یو سړی خطله دا غد دیو جن خطله چې رمل ته ندانا دا ما پات یل نور کور زما په دې وجه نه چې خطر درته کې زما ته انتظام نشته د المستی د نفتی د لارې د
ځای مشر ملک نور رحمان وای حکومت دے دوی ته د خوندیتوب تر څنګ نور بنیادی سہولتونه لکه اوبه سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د قبایلی ادارې یو مشر احسان داوړ وای په سیمه کې د بیا رغونې او لاځایي کډوالو سره د مرستې لپاره به ډېر زر دوی د کورمې انتظامیا امنیتي مشران او مرستندویه ادارو سره خبره وکړي.
سرکاری تنظیمین آدھی چھے آغا پا دے بوندے چار کو بچونے دے پورا دے سکول انتظام یا دے عریضی دے موبائل اسپتال انتظام دا شا خبر آدھو چھے دے دا مسالے پا ڈاگا شوے انشاءاللہ پا دے بوندے بے میر خپل طرف نا مکمل کوشش کی چھے دے مشکلات میر سمرا ہم کام اولا شی چھے کامی کی
زواسی ما دا مزانی کور میں دا خود ادخلو پا حدودو کی رازی چیر تاکی متاثرین دو اونے اڑان دے خپل کرون تا واپس کرے شوی دی پاسی ما کے وسلوالو سرا دا نخطو اپوزی اپریشن په وخت بنیادی ڈانچا سخت متاثر شوی دا. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو خپرونی پر دغو سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند وایي چې په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره یې هلې ځلې توندې کړې دي. د یاد ګوند سینیټر مولانا عطاالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې مولانا فضل الرحمن په دې اړه د یو شمیر سیاسي مشرانو سره لیدلی دي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټۍ هم مشال ریډیو ته د نوي سیاسي اتحاد لپاره د هلو ځلو پخلی کړی دی. په دې اړه نور حال د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي سینیټر مولانا عطاالرحمن وایي چې دا مهال د دوی ګوند په ملک کې د یو نوي سیاسي اتحاد لپاره په هلو ځلو کې دی. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل چې په دې لړ کې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یو شمیر سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه هم کړي دي. او زیاتوی
دا کم صورت حال د ملک روان ده او کم لوبا چې دلته ایجنسیو وکړه نو د ملک د تحفظ د پاره او د ملک د استحکام د پاره که سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کښېنني او مجلسونه ونه کړي دا ملک نور هم ورانې طرف ته روان دی. مولانا چې په دې حق له نواز شریف سره مجلسونه شوي دي او انشاءالله امید داده چې ډېر زر به یو نوی اتحاد یا یو نوی سیاسي غونډه کېږي په دې ملک.
په مرکز او صوبو کې اپوزیشن ګوندونو وار لمخه د زمینی ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد کړی دی او پریکړه کړې ده چې په کومه حلقه هم د 15 جولای په ټاکنو کې د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي امیدوار هم په دویم نمبر راغلي وو. اپوزیشن ګوندونه به په هغو حلقو د هغه ګوند د امیدوار مرسته کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپه وویل چې د نوي سیاسي اتحاد لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي.
دا کوم د پښتنو اواز او هغه قصدن د پارلمان بار ساتل شوی دی چې هغه ته د سید پښتنو د پر اواز اوچت نکړي شي. یو هغه مونږ ټول وکړی دی چې دا بای الیکشن کې د اپوزیشن ټول ګوندونه چې دي یوځای شوي دي او چې دویم نمبر باندې څوک راغلو هغه دغه حمایت کوي دغه پارټۍ حمایت کوي. نو دا خو یو قدم اخیستی شوی دی او دا مخکې بوتل شي چې دا الیکشن تیر شي نه کنه پس دا بیا په دې باندې سوچ کولی شي چې نور څنګه قدمونه اخیستل پکار.
سورت مخکې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره هم یو ملاقات کړی و. د دې ملاقات په اړه په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل
اتحاد خو د مخکې نه شوی دا تاسو وګورئ د پی ټی آی نه علاوه په دې وطن کې چې څومره مذهبي سیاسي جماعتونه دي هغه ټول په دې اتحاد کې ناستې دي او د سیاسي مشرانو دا رابطې کې مشر لال اسفندیار خان نواز شریف سره دعا وکړه او بیا مولانا صاحب هم دلته راغی کې پس پاټۍ مشرانو سره ملاقاتونه وشو. نو دا ټول د دغې اتحاد سلسلې دي او ما چې څنګه تاسو وو چې نن یوازې سیاسي لیډران نه عوام هم د دې خبرې احساس شوی چې یو لوی اتحاد جمهوریت د ازادۍ لپاره او د جمهوریت د مضبوطۍ لپاره دا ضروری دی او دا ټول ملاقاتونه او دا ټول رابطې دا د دغه سلسلې کړای
تر دا مهال معلومه نه ده چې د دې نوي سیاسي اتحاد ایجنډا او تګلاره به سوي خو د 25 جولای د ټاکنو نه پس د اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد مخې ته راغلی و چې ورته الاینس فار فری اینڈ فیئر الیکشن یا د صفا ټاکنو لپاره سیاسي اتحاد نوم ورکل شوی و.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې. د نساج مل نه د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف او شاهد خاقان عباسی او د دان وسپانه خبريال سیرل المیدا نن په مقدمه کې د لاور عدالت وړاندې شو. په دې مقدمه کې په نواز شریف تور دی چې هغه د دان وسپانه خبريال سیرل المیدا سره په مرکه کې د ممبئی تراکرو بریدونو په اړه د پاکستان د بدنامولو هڅه کړې وه او بیا یې شاهد خاقان عباسی ملاتړ کړی و. پاکستان نن په جلال آباد کې خپل کنسولګری بیرته پرانستل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد قیصل پرون په ټویټر په بیان کې ویلي د افغان چارواکو تر ډاډګیرې وروسته د کنسولګری د پرانستو پریکړه کړې وه. د دوشنبه په ورځ خبرې کولې شي چې د ویزو لپاره کنسولګری ته ورشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي ویلي په پاکستان کې مشته پښتنو ته د پښتونستان په نوم تانله صوبه ورکړل شي. نوموړي پرون په کوټه کې د 1903 کال د 2 اکتوبر د پیښې په یاد کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان اهم ډېر په خواریو جوړ شوی او په هغې کې پښتانه تقسیم کړل شوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو پر مهال د نظم اداري چارواکي وایي په کورمه کې د بیا رغونې او لځایي کډوالو سره د مرستو لپاره باید ډېر له انتظامي او مرستندویه ادارو سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون افغان ولسمشر اشرف غني سره د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر دفتر څخه پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو چارواکو پرون ماښام په ار کې ملاقات وکړ. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا له مشر ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د دویمې سرمشري لپاره سلا شوې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر څخه د بیان پرون وروسته لاغ خپور شو چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جنوبي کوریا ته ورسید. او پولیس چارواکي وایي د امریکا په نیویارک ښار کې د یو لمکین ګاډي په ټکټ کې لږ تر لږه شل تنه وشل شوي دي.
انیس اجمل درته د سیاست خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس په مو کې چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي زمونږ خبريال سراج ظهیر یې درته د زنو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې د وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان په دوره باندې لیکلي او وایي د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د پرمختګ او د زیږی د خلکو د ژوند معیار ښه جوړولو لپاره به اقدامات کوي. ادارې وایي که سهم بلوچستان د رغبې په لحاظ سره تر ټولو لوی صوبه ده خو په پرمختګ او خوشحالۍ کې تر ټولو وروستو پاتې ده. او اوس چې عمران خان د دې صوبې د پسماندګۍ ختمولو کومه خبره کړې دا د ستاینې وړ ده. ادارې اخري کې لیکي د بدمرغه چې د بلوچستان لپاره په تیرو وختونو کې څومره هم سرمایه راغلی ده په هغه کې کرپشن شوی دی. نو په موجوده حالاتو کې تر سوچ په کرپشن او درغلیو کابو نوی موندل شوی تر هغه دا صوبه پرمختګ نشي کولای. نو وزیر اعظم عمران خان چې د بلوچستان د پرمختګ لړکی کومې وعده کړي باید چې هغه پوره کړي شي چې د دې صوبې خلک هم د احساس محرومۍ نه را بهر شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي وزیر اعظم عمران خان په خپل دوره کې په سی پیک کې د بلوچستان پاندېغنو خبرې وکړې او ویل چې صوبایي وفاقي حکومت به د حق بلوچستان د بیرته راوستلو لپاره اقدامات کوي چې چا د تشدد او ترهګرۍ په وجه داسې مپریخي ده. ادارې وایي خو په دې موقعات دا پډاګه نه شو چې عمران خان کوم بلوچستان یادوي، عام ولس کنه هغه بلوچستان چې بلتون خوښي دي. ادارې وایي اوس چې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د پرمختګ کومه خبره کړې نو د نوموړي سره په بلوچستان کې د بیلابیلو لارو چارو ترسره کولو لپاره سیاسي پانګه موجود ده. نو دا سفر خایي چې راتلونکي کې وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د مسلو حل د سیاست د لارې ولټوي. جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د پاکستان د دولتي بینک لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې په ملک کې د زرعي مبادله ذخیرې د تیرو څلورو کالو په پرتله ډېرې راټیټې شوي او د کال 2013 او 2019 په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ذخیرو کې 1.0 بلین ډالر کمی راغلی دی. اداریه آخري کې وایي په درآمداتو کمولو او برآمداتو زیاتولو د زرعي مبادله ذخیرې سیوا کېدی شي او د دې سره سره پکار ده چې د ټیکس دایره کار هم وغځول شي. نو هیله ده چې وفاقي حکومت په صلاح او مشوره د دې مسلې حل ولټوي چې دا ملک د دې بحرانونو را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د تایلند ورځپاڼه ایشیا ټایمز لیکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د زمینی انتخاباتو نه وړاندې د احتساب قامی ادارې یا نیب په دې تور نیولې چې د کورونو جوړولو یو منصوبه یې په نیلامۍ کې بریالي شوي ټیکدار ته ورکول منسوخ کړل. خو د شهباز شریف وکیل وایي دغه ټیکدار مفرور وو او کمپنی یې په تور لیست کې شامله ده. د ورځپاڼې په وینا په پنجاب کې د تحریک انصاف د غړو ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه دي او که مسلم لیگ نواز ګوند په زمینی انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ وګټي نو په دغه صوبه کې به د حکومت جوړولو جوګه شي. خو د ورځپاڼې د وینا تر مخه د شهباز شریف نیول څرګندوي چې لا هم مسلم لیگ نواز ګوند ته سیاسي موقع نه ورکول کیږي، حالانکه نوموړی په خپل ګوند کې د اسټابلیشمنت پلوي ګڼل کېده. ایشیا ټایمز لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د شهباز شریف په نیول کېدو خاموشه دي. البته نواز شریف په خپل مختصر بیان کې د دې اقدام ذمہواری په وزیر اعظم عمران خان اچولې ده او د پخوا براکسي اسټابلیشمنت یا عدلیه نه دي تورن کړي. نواز شریف د خوشی کېدلو وروسته نه خو کومې سیاسي حالې ځلې کړي او نه یې سیاسي بیان جاری کړي. ورځپاڼه لیکي چې نوموړی د خپل ګوند سیاسي بقا غواړي نو په کار ده چې زر تر زره سیاسي حالې ځلې شروع کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د اکتوبر د 16 نیټې پارلیماني انتخاباتو ته د دې هیواد نړیوال همکاران د راتلونکي کال د ولسمشریزو انتخاباتو د تیاری په توګه ګوري. خو د دې انتخاباتو تیاریانې د ګډوډۍ، د درغلیو، د تورونو او د وسلوالو لخوا د تشدد د پیښو د اندېښنو سره مخامخ دي. رویټرز د کابل د یو دکاندار وصل وخت کلن نجیب الله د خولې لیکي چې دا به د انتخاباتي عمل د صفا کولو موقع برابر کړي. دا راز د افغانستان مرستندوی هیوادونه او ادارې هم د پرمختګ امیدونو کتو ته لیواله دي. د افغانستان په راتلونکي پارلیماني انتخاباتو کې به نږدې 9 میلیونه رای ورکوونکي برخه اخلي چې پکې د پارلیمان د 209 څوکیو لپاره د 2500 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیدونکې ده. د لړ کې انتخاباتي امیدوارانو خپل کمپاینونه شروع کړي دي. رویټرز لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن د رایو اچولو سباندې 2500 مرکزونه پلان کړي، خو یاد کمیشن وایي چې د امنیت لوجب یوازې 15000 مرکزونه د رایو ورکوونکو لپاره پرانستل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وای د استنبول په استنبول کې د سعودي عرب د یو خبريال د وجنې په تړاو تحقیقات روان دي. جمال خاشق جی چې د سعودي عرب د حکومت په خاصه توګه د شاهزاده محمد بن سلمان سخت متناقض ګڼل کېده، د اکتوبر په 2 د زینو سندونو په خاطر په استنبول کې د سعودي عرب کونسلګری ته ورغلی و چې لماغې رئیس لا درکه دی. رویټرز خبری ایجنسی ته یوې نږدې ترکی سرچینې ویلي چې جمال خاشقجی د سعودي عرب په کونسلګری کې وجل شوی دی. صفی الله ستانکزی په اړه تفصیل درکوي.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې د یو سعودي خبریال د مرموزي وژنې په اړه د څارنوالانو وروستي رپورټ ته پته مده. پرون نیویارک ټایمز او رویټرز ته د ترکیې سرچینو راپور ورکړی چې جمال خاشقجی د سعودي عربستان په کونسلګری کې وژل شوی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي څېړنې روانې دي او جزئیات به ټولې نړۍ ته واضح کړی شي.
د ترکیې
د جمهور رئیس په توګه دا موضوع شخصا تعقیبوم او نتایج به ټولې نړۍ نړۍ ته وړاندې کړم. هر څه قونسلګرۍ ته د تګ راتګ په شمول څېړل کېږي. همدارز به له هوایي میدانونو ټول پروازونه او ناستې هم وڅېړل شي. ترکیې د ولسمشر سلاکار یاسین اقطای پرون ویلي په اغلب ګمان د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په دې قضیه کې لاس لري. یو بل ترکی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي جمال خاشقجي ښایي هغې ډلې چې سعودي ورته ګمارلې وه وژلی وي. جمال خاشقجي چې پخوا په سعودي عربستان کې د یوې ورځپاڼې ایډیټر و تیر کال خپل هیواد پرېښود او ویې ویل له هغه غچ ویریږي چې ښایي د ریاض په پالیسیو د ده د انتقادونو په خاطر ورته متوجه وي. خاشقجي د اکتوبر په 2 د خپل واده لپاره د یو سند په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. کوژدنې چې ورسره د قونسلګرۍ تر دروازې ورغلې وه څو ساعته له ودانۍ د باندې ناسته وه او خبریالانو ته یې ویلي وو چې کوژدنې بیرته را نغی. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې جمال خاشقجي د قضیې په تړاو تورونه بې ځایه دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه ویلي په انقره کې د سعودي عربستان سفیر احضار کړی او د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په اړه سپیناوی ترې غوښتی. په استانبول کې د سعودي د حکومت د منتقد خبریال د وژنې قضیه داسې وخت بحث پارونکې شوې چې تر دې مخکې هم د ریاض او انقرې اړیکې چندانې ښې نه دي بلل شوي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو ناموایي د دولت مخالفین دي په هغه سیمو کې د چاودونکو موادو لپاره ځای کول لاس واخلي چیرته چې عام خلک ژوند کوي. یو نامه دا موضوع پروند د بشري حقوقو په اړه په یو ځانګړي ریپورت کې راپورته کړي چې پکې د روان میلادي کال شروع کېدو نه تر ستمبر پورې د درې زرا او شپږسوه افغان عوامو خلکو د وژنې او ټپي کېدو په اړه جدي اندېښنه ښودل شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي تادامي چی یا ماموتو د دغه ریپورت تر خپرېدو وروسته ویلي په قصدي ډول د عامو خلکو په نښه کول جنګي جرم دی. په دې هکله تفصیل د صفي الله ستانکزي ناورو.
یوناما وی د افغان دولت وسلوال مخالفین باید جر تر جره په ملکی میشتو سیمو کې د چاودیدونکو موادو اړنده او نامناسبه کارونه بند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د تابع شوی چاودیدونکو موادو له امله ملکیانو ته د زیانونو د زیاتوالي په نوم په یو ځانګړي ریپورت کې ویلي د انتحاري او نورو وسلوالو بریدونو ترڅنګ په چاودونو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د مطبوعاتي دفتر یو غړي رفیع الله الکوزی پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورت په اړه وویل.
دا ځانګړی رپورت د جنوري لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې د تابع شوی چاودیدونکو توکو له امله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې چټک زیاتوالی مستند کړی چې د جګړې له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې نږدې نیمایي برخه جوړوي.
یوناما په دې رپورت کې ویلي چې د ملکیانو ترمنځ انتحاري بریدونه او پلان شوي بمی چاودنې ټولې د ویرې او طرحې د خورولو لپاره شوي. دا رپورت داسې وخت جوړ شوی چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې له هندوانو رانیولې چې مذهبي لږکي دي په ګڼو شیعه افغانانو او نورو ملکیانو پراخ بمی او انتحاري بریدونه شوي او د سلګونو انسانانو وینې تویه شوي. یوناما وایي د سږ کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې 1,015 ملکیانو وژل شوي او 2,500 نور ټپیان دي. روغتیایي کارکوونکي او خبریالان هم چې له پیښو وروسته سیمو ته تللي د دویم ځلي چاودنو او بریدونو په خاطر قرباني شوي. د یوناما د مطبوعاتي دفتر غړي رفیع الله الکوزی د وروستي ریپورت په اساس ټینګار وکړ چې د افغان جګړې ټولې ښکېلې خواوې باید د ملکیانو ژوند ته پام وکړي.
یوناما ښکېلو خواوو ته یادونه کوي چې د ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو قصدي په نښه کول ودروي او سپارښتنه کوي چې د دې ډول بریدونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته شي.
د یوناما مشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو د ملکیانو وژنه جنگي جرم او د نزغم وړ بلله. د ښاغلي یاماموتو په خبره د بریدونو اوږدمهال اغیزې لپاره نشي غورځېدلې ځکه د چاره افغانان اړ کړی چې تل په ویره کې ووسی او د دوی عادي ژوند اغیزمن کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
پرون په سوات منګوره کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشران او کارکونکو د دې ګوند مشر شهباز شریف ته نیولو خلاف مظاهره وکړه، چې په کې د وینا په وخت ځایي مشران وویل د مسلم لیگ نواز ګوند خلاف احتساب نه بلکې سیاسي انتقام روان دی او دا به ښې نتیجې ورنه کړي. شهباز شریف د اکتوبر په 15 د احتساب قومي ادارې د درغلیو په تور نیولې دی او وفاقي حکومت وایي چې یاده اداره خپلواکه ده او په درغلیو کې د تورنو خلکو خلاف اقدامات کوي. لمنګوره د دغه مظاهره تفصیل نیاز احمد خان په دې ریپورت کې راکوي چې د مظاهرینو په نارو شروع کیږي.
نشاط چوک منګوره کې پلسونو د مسلم لیگ نون غړي راجمع شوي ول او د حکومت او احتساب ادارې نه په ضد نارې لګولې. مظاهره چانو لسونو کې چاټونه هم راغستې ول چې پرې د مسلم لیگ مرکزی مشر میا شهباز شریف د نیولو غندري نارې لیکوي. وروسته احتجاجي مظاهرې ته د ضلع سوات مسلم لیگ مشر قوي خان وویل چې د شهباز شریف نیول په 14 اکتوبر زمینی ټاکنو کې درغلې ته لاره جوړول دي.
اته ورځې مخکې شهباز شریف گرفتار کو ولی چې هغه هر حلقه ته بده او په هر حلقه کې هغه اختتامی جلسه به هغه کوله او هغه جلسونه دی وستو زکه چې 30 سیټونه دي او د پنجاب حکومت ډیر نازک حالات کې دي. زکه چې سنټ دا الیکشن وشو نو پدې کې دا غوښ پک اوټونه کم شو شپک تی بیا پدې او مشکلاړو دا هغه و چې رکه دا مسلم لیگ وګټي نو زمنګ حکومت رانیږي.
دین وړاندې د مسلم لیگ نون منګوري یو مشر ارشاد خان وویل چې په ملک کې صرف د مسلم لیگ نون مشر نو پزیت انتقامی کار روی روان دي او دوی به دغه چری هم برداشت نکړي.
د هر ام پی ا، د هر ام ال ا، د هر صدر، د هر جنرال، د هر جج، د ټول دې احتساب وشي بیا به ان شاء الله مونږ سره مشانه بشانه ولاړو. خو کو دا انتقامی کار وایي نو لدیږي کې نویم عمران نیازی صاحب چې د دوه میاشتې میلمه وای کو یو پیر زما مشر کال وکاو او وی چې روډونو تر اوځي نو ان شاء الله ته به وینې چې درنه خلک څنګه ورګي اسلام آباد څنګه بلاکیږي او حکومت څنګه ختميږي.
د یادونه وردا چې د پاکستان احتساب یو ادارې نه نیا شهباز شریف د ودانې په یو پروژه کې د درغلو په تور کې نیولې او وروسته عدالت د لس ورځو لپاره پر ریمانډ تفتیشي ټیم ته حواله کړې. بلخوا د واکمنې پارټۍ مرکزی وزیر پواد چودري بیا بیا رسنو ته ویلي چې د شهباز شریف گرفتاری سره د دوی سره تعلق نشته او دا کارروایی یاد ادارې په آزاد بټ کړی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د انساني حقوقو ادارې وای په پاکستان کې هر کال خواوشا زر خزه او جنکې د غیرت په نامه وجل کیږي، خو د قصاص او دیت لوجه ګڼ شمیر زموار په عدالتونو کې د سزا نه بچي. دا چې پولیس د دې ډول وژنو تحقیقات په کومو بنیادونو کوي او په دې کې کومې کمی دي چې لوجې زموار د سزا نه بچ کیږي، په دې اړه تفصیل له مجید بابر اورو.
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په مبینه توګه د غیرت په نامه د وژنو پیښې رامنځته شوې دي. د راپورونو له مخې تیره میاشت په سوات کې یو ښځه او هلک په زهرو ووژل شول. د دې نه علاوه په سوابه، پېښور، کراچۍ او د پنجاب صوبې په ځینو برخو کې هم دا ډول پیښې شوې دي. خو پوښتنه دا ده چې پولیس د دا ډول پیښو پلټنې په کوم بنیادونو کوي؟ د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پولیسو د روزنې کالج کې استاد ډاکټر فصیح الدین وایي
چې تور سره شل نورې دفعې مولګي ل انر کلینګ نوم ورکی او که اغیلا چایلډ ابیوز په ماشومانو جنسی تشدد ورکی. زمونږ په نړۍ ملک یو خبره کیږي چې یاره ساينټیفیک ساينسي طریقو باندې تفتیش شو. نو تفتیش که ته په ساينسي طریقو باندې کې باید ډېر زیات خرچې راځي، زمونږ د پولیس هغه د پاره ټرین نه دی. مثلا د قتل لا او قتل د پاره د علی قتل برامدگی، د موقع محفوظ کېدل، د وګواهانو موجودگی دا ضروری دي. باقی چې دار څوک مړ دی، که ماشوم مړ دی، که ښځه مړ دی، که نر مړ دی، که بوډا مړ دی، قتل هم قتل.
خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مبارزه رخشندانه وایي چې تر کومه په عدالتي نظام کې د قصاص و دیت کردار موجود وي، تر هغې پورې به د غیرت په نامه وژنې کیږي او قاتلین به بغیر سزا خوشي کیږي. د ریاست ادارې په دا ډول کیسونو په سرګند ډول روایتي طریقې خپلوي. د جرم او سزا په دې نظام کې د غیرت په نامه د وجنو پاړه درې ترامیم شوي دي، یو په 2004 کال کې، بل په 2006 او بل په 2011 کال کې شوي دي. د دغو ترمیمونو له مخه د غیرت په نامه د وجنو ذمهوارو سزا هم زیاته شوې وه، خو په دې اړه چې د پولیسو کومه رویه ده، د هغې له وجې ټولې مسلې دي. رخشندانه زیاتوي چې اوس د غیرت په نامه وجنو نوې بڼه خپره کړې ده او کورنۍ په داسې حالاتو کې جینکۍ داسې وجني چې پرې د خودکشۍ ګمان کیږي. د دې په خبره د دا ډول وجنو لپاره په ساینسي بنیادونو پلټنې کول ډېرې لازمي دي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د افغانستان خوست حکومت یو پوځي چارواکو په یاد ولایت کې د ولسی جرګې له کاندیدانو وغوښتل چې د ځینو ممکنه ګواښونو له وجې په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې کاندیدان دې له ځانونو سره د 15 سپکو وسلو نه بغیر درنې وسلې نه ګرځوي، او که څوک د دې خلاف ورزي کوي نو امنیتي ځواکونه به یې ترې دغه درنې وسلې اخلي. چارواکو دا غوښتنې پرون غرمه د یوې خبري غونډې پر مهال کړي چې نور تفصیل یې له خوستا زمون خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په یاد خبری ناسته کې د خوست ملکی او پوځي چارواکو ویل چې د دولت وسوال مخالفین د ټاکنو پرانیږد کېدو د خپلو بریدونو تکتیکونو ته بدلون ورکوي، او دوی اندېښنه لري کچېرې د امنیتي ادارو له تدابیرو سره سره د نوماندانو په کومه لویه غونډه کې پېښه رامنځته شي نو د دوی په وینا به بیا د جبران وړ نه وي. په دې خبری ناسته کې خوست والي، د خوست امنیه قمندان، د ملي امنیت رئیس او د ملي اردو د اول شایسته لواء قمندان ګډون کړی و. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي ویل چې د ټاکنیزو کمپاینونو له پیلېدو وروسته د ګواښونو کچه او سلوړه شوې، او وسلوالو خپلو تکتیکونو ته هم تغییر ورکړی.
زه په خپل درانه ولس باندې احترام نه غږ کوم چې امنیت په ساتلو کې او یا هم په ټولو اړخونو کې زمونږ د امنیتي خصوصا کشفي او استخباراتي اداراتو سره لکه څنګه چې خوانه د زړه تعالی همکاري کړې ده خپل همکاري جاری وساتي، او چاته اجازه ورنه کړي چې خدای مکه دغه فضا رانه ګډه وړه.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د لوی غونډو امنیت یو څه ستونزمن وي، نو د دوی غوښتنه داده چې نوماندان د لوی غونډې نه جوړوي.
هیله کوو چې دوی دغه خپلې غونډې چې ډېرې لوی نه شي د هغو امنیت خوندیتوب یو څه ستونزې لري، او خدای نکړه داسې به راپېښه رامنځته شي چې بیا به مونږ ټول نشو جبران کولی. هیله مو ده چې دا د رسنیو د طریقه د خپلې غونډې، خپلې پیامونه، خپلې غوښتنې، خپل ژمنتیاوې د ولس سره د مطبوعاتو د لارې تامین کړي، دا به هم د دوی په خیر وي، هم زموږ د ملت او زموږ د هیوادوال په خیر بوي.
خوست امنیه قمندان د پوځي شورای بلې پریکړې ته هم اشاره وکړه، وی ویل چې نوماندان د درنو وسلو له ګرځولو هم ډډه وکړي.
لطفا د نوماندان د ثقيله سلالک پیکا د شکا راکټ د ګرځولو څخه ډډه وکړي. موږ غوښتنه دا ده چې د ځان سره د 15 میله سلا نه اضافه چغه خفیفه سلا وي د کلشنکوب د ګرځولو څخه ډډه وکړي، تور شیشو موټر د ځان سره نه ګرځوي، تر څو موږ پوه شو چې آیا دغه تور شیشو موټر زمونږ د یو نوماندې که خدای نه خواسته یو د مخالف.
د خوست چارواکو په یاد خبری کنفرانس کې ویل چې په یاد ولایت کې ټول 102 نوي ټاکنیز سایټونه موجود دي چې 28 د لوړ تهدید سره مخامخ دي، او په شپږو نورو سایټونو کې له سره په تذکیرو سټیکرې نه دي لګول شوي. دوی د خوست په یو شمېر ولسوالیو، 13 والي شیرو، سپیری، قلندر، موساخیلو او صبریو کې د ټاکنو پر مهال د لوړو ګواښونو خبره وکړه، خو ویل چې هڅه کوي د لوړو ګواښونو کچه منځني حد ته راښکته کړي، او په ټاکنو کې خلکو ته په نسبتا آرامه فضا کې د ګډون زمینه برابره کړي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
او او اوس هم د روانې ګړۍ اخیره رپورت د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو په شان د خوست په بیلابیلو ښوونځیو کې هم د استادانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې روانې دي. د استادانو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15 نمانځل کیږي. د خوست استادان د نورو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د ښوونځیو توکو او د زده کړو لپاره د مناسب چاپیریال نشتون د هغو مشکلاتو په توګه یادوي چې هلته یې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی دی. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د ښوونکو د سرپنا مشکل، د معاشونو لګوالی، د کتابونو په ګډون د لازمو تدریسي توکو کمښت او د ډېریو ښوونځیو د منظم ښوونیز چاپیریال نشتون هغه ستونزې دي چې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی دی. ښوونکو او مسؤلینو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ د بی بی خدیجه په لیسه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د ښوونیز کیفیت د ښه والي په خاطر دی د ښوونکو د یادو
سره د دې چې لا هم په مکاتبو کې د ښوونکو ګڼې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. د ښوونکي د سرپناه مسایل، د معاشاتو ستونزې او د دې ترڅنګ په ښوونیز بهیر کې د موادو کمبود چې دلته اوس هم موږ په ډېری مکاتبو کې د کتاب د نشتون، د ودانیو د نشتون او په مجموع کې د منظم درسي محیط څخه بی برخې یو.
په خوست کې خواوشا و وزره ښوونکي په تدریس بوخت دي چې 4.5 رسمي او پاتې نورې په حق الزحمه او قراردادي ډول ګمارل شوي دي. د خوست یو تن ښوونکی محمد نادر خاورین وایي د لازمو اسانتیاو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چې د زده کړو هغه ګټور میتودونه عملي کړي.
د خوست په سطحه هغه مواد چې مثلا یو استاد ضرورت لري، یو شاګرد ضرورت لري، متاسفانه نشته. مونږ پای واسم کې سپیتاو اویا نفره څنګه غتا په هور کو او څنګه غا وهڅو ګروپی کار دا مثلا جوړیز کار دا د سوال جواب میتود دا مونږ په دولتي سکه
په افغانی ټولنه کې د ښځو د کار او دندو په مخ کې ستونزې سناڅه ډېرې دي. د رحیمې په نوم یوه ښوونکې وایي چې یو شمېر نارینه و ښوونکو ته د سرپنا د جوړولو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړل شوې، خو د محدودو ښځو پرته نورې ښځینه ښوونکې ورڅخه بې برخې دي.
شخص ستونزه دا هم کېدلی شي چې د نارینه و استادانو ته د ځمکې ویشنه ده، د نمرو ورکونه ده چې دا ترسره شوې ده د ځینو نارینه استادانو ته، خو د ښځینه استادانو لپاره دا ستونزه ډېره جدي نیولی شوې ده. باید ومنیولی شي چې دا ستونزه تر اوسه پورې د مسلانه استادانو لپاره نه ده حل شوی.
بلخوا د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د پوهنې د سرپرست وزیر په پیغام کې هم د ښوونکو ستونزو ته اشاره شوې او ویل شوی چې ښوونکي په دې هیواد کې له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره خپلې دندې ترسره کوي. په پیغام کې زیاته شوې چې پر یوې داسې طرحې کار کوي چې ښوونکو ته اپارتمانونه جوړ او هغوی ته یې په اوږدمهالو پورونو وویشي.
یقین بشی ملگره اس نکند و دخوارانو سهر تو می تنورا روان مزلی دو دے آغاز خوشحال